تحقیق شوی لاند خبرونه. د پاکستان خواني سر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو نن په وی ځانګړي محکمه کې را څرګند شو. د جیو نیوز د خبر نه مخې محکمې په خواني سر اعظم په غیر قانوني توګه دغه دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د صدر اعظم په دوره کې ترلاسه کړي وي. عمران خان پر ځان د فساد لګول شوی تورن رد کړی دي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پنجاب ته پوځان استولی دي چې ځای پر ځای شي چې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. همدارس خیبر پښتونخوا ته هم د پوځانو د استولو پریکړه شوې ده. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیراندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز په نیویار کې د طالبانو غواړي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به د جون په میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په همبان تو تا شهر کې په پام کې دي. د فرانسې پارلمان پرون سه‌شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره حکومت کونی کی پاسانه بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانه سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لګیش مخ په وای چې ته نه ځې ما مالک تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
ته ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشئی موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غرد د جنند او چې مخدرات او ساکي کار کې د غرد پرم ډیر مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلای.
زوی ګلر د دې پلار ته چې لري لارښوې موږ د خوشی کې تلل شو او ته خدای مون پلار یې اکا کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته ته ورکشي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه ودرېګه
ها دادا ولاړم کمانډان صاحب
دادا څه شي را برکړی دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شي کېدای شي. څه شي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي کڅه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 10 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه 3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوې شمیرې کولی شي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندې کوم ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لخپلو کلونیو مرستو څخه 1 میلیون ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 10 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نو
ډیر نه پستانګ يم که سره خپل ژوند نیم بس نه پستانګ دی ول په ماده بچ
سردار ګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد لکندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی د پرې یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې د ډیر اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسان ورزنه پیدا کیږي له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سردار ګل دوزله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي مواد د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی
دا تنزل اسکاله کې چې زه مطالعه وایم اول فاس کوله بیا په روینوم پسخت اسولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په مباسکی نو جورس ولما دا ځای چې رایلاس ولما رالم فرات دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سوین بیا مطالعه سوین
سردار ګلوی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 سل افغاني پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیا الحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي که متادین د پخوانیو نشي موادو لاره نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد تمخه کړي
لږه په خپل ځای کې څه نه چې ما مالخ تر تریا کو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دا که چې په لمن کې په وجود باندې نه لري اته مواد مخدر سر تر کولای شي پر پودن تر کولای شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د متحدینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه متحدین چې په خابې د تاریاک او چرس نشه کوله اوس د نشي ګولې او خیخې او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې متاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې د مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشي موادو اندازه ډیره شو د وجود غم هم ورسره ډیریږي کله چې د وجود غم ډیر شو متادین مجبور کیږي چې د نشي موادو اندازه نور هم ډیر کړي بل خبره د بازار ده په بازار کې د بخوانیو موادو ځای نوی نشي مواد نیسی په دې صورت کې متاد کوخخ کوي چې د نشي موادو هغو نورو ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار تراوړي وي
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د متادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د متاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي
ترنو اوریدونکو پراپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د متاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړی چې ما متات کې په یو دود څوک نه متا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی متات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشټوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بده مرغه دقیق نه شم ویل چې شمیر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1989 نه تر 2012 پورې په مختلفو این جي اوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1990 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوند مؤسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بده مرغه متنده معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه او زیات فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو، او دا مو پوهوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وي باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز د مخدراتو ایډز او ایچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه هغوی چې مخدراتو ساحه کار کوي دغه دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثابته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د په ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوسې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کېدوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملیږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغیزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یوره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مې مور پراک جوړه چا بیا چې درغلم کور ته چې ګرغونی ګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دی دغه سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا مې ګرغونی یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، بیا پولیس ناست وو. وای څنګه دې ګرخون؟ ما دا دې ګرخون تراشې ودد وای یو دد مو وای. اما هغه وخت راغی لکه ام اندروبال چې ورکاش کې بیا ورغون دد مو وای. تقریبا ون دولس کاله ووتو چې پنځه کاله ما پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شیشه شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مې ټکان راولي. دا ټول زاریات دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړ چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو. مایپل ته نه شو ماتلای کله په دې عمل ولوېدم، بس ګار به چې په دې عمل کې ناستم چې کار پاتې شو. او پرې کله مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کې پنځه تین میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته نه تللی، کله په هوټل کې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ترې کوله. دغه برمه مې چلول، برمې پیسې مې نه واخېستې، یو څه به مې ورور ته ورکړې، نورې مې ستې خپله استفاده ترې کوله. او شکر د غلا مې نه کوي. او چې مواد مې نه ویشتې، بیا بدندار تکلیف او ذهني ټینشن و. بد عمل دا چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یې، خو چې عمل بدلون په مال چې بدلې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمای شو یا شاید بل شی. ما به ته نه اخېستو، ما به بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی. عملیان خو هر شی به راوړو، بایسکلونه، مای موټرسایکلونه، دا به مې بل ځای خرڅول. هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم، تعلیم کوي. نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شي، ته زمونږ پلار وې. کاکا وګوره زمونږ ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کوم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کې دي، څوک په امریکې کې دي، ما نه په عمر کم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړ چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. موتاد شوی نه وای، اوس به زه هماغسې بېلبېغوندم، ژوند وو، موټر وو، کور وو، که ژوند وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلامه بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول، کدا کوګنار ورسیدل خی ډیر پیسې برا جوړی کی.
رښتیا چې ډیر پیسې برا جوړی کی، سکل وب مفتی دی. پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګیدي.
که سکل تاریا قرضه نه نشي، په دمو پکی کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای په کارو زیرا کی.
سلام جان، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانداد، ستړی مشی.
تم ستړی مشی، خیر یوسی.
جانداد کاکا ستړی مشی،
خیر یوسی. وراره تم ستړی مشی،
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خو فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دي، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانا پزمکه کی دغه خشخش کری؟
و دغه خشخش بکی کرم، ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب ندی، خدا خشخش دومره اصل نور کی؟
دغه خشخش موږ د پروسا کال کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خپل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې؟
او پیژنم یې.
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه یې کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه. اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده. ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوه بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګو سترګو قومندان صاحب.
هلکه ودرېږه.
خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدای.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو. تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تېر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولای.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي. زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دی. بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
چپیم پسرا په باخت ریگم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگ مور کے گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمی نشم شم گڑیگم چت مستوب میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیارش شي ورشي تندر شي عذاب شي زپختون د پختو غرشم نه یریګم نه نړیګم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کېنم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندېګم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خو اخر دغې لرا